دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د چارو وزارت وای چې د سولې د مذاکراتي هیئت ټول غړي روغ رمټ دي او له طالبانو سره د مذاکراتو او خبرو اترو لپاره چمتووالی لري. د دغه وزارت وی مطبوعاتي وایي ناجی انوري نن د یک شنبه پورس په کابل کې امریکا غږ ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د هیئت کوم غړي چې د کورونا د کوډونو نسبو وای ناروغي باندې اخته شیو ژوند د مرګ خطر نه بهر ده او خشوی دی. دا شنبه پورس په افغانستان کې د ناتو تړون ملکی استازي د آزادې رادیو سره په یو مرکه کې ویلو چې د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئت غړي د کورونا د کوننس په اوبای ناروغي باندې اخته شوی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یک شنبه پورس رپورت ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوننس اوبای ویروس 409 تازه پیښې ثبت شوې دي. په دې وجون کې ویروس باندې د اخته کېدو له امله د مړو شو ناروغانو شمیر 501 اتیا ته لوړ شوی دی. 12 ناروغان په تیرو 24 ساعتونو کې مړه شوي وو. د افغانستان د بهرنی چار د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په تهران کې د ایرانی چارواکو سره په هغه هیواد کې د افغان مهاجرینو او کډوالو د ژوند شرایطو په اړه مذاکرات سرته رسولي دي. طالبانو تیره شپه د تخار د ولایت په دریو ولسوالیو کې د حکومتي ځواکونو په پوستو باندې حملې وکړې. ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې د امنیتي ځواکونو وغړي د طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د پولیسو یوان خلیل اسیر امریکا غږ ته وویل چې د حملې د تخار ولایت د شکاشم نمک او چاپ پولیسوالۍ کې شوي دي. لبل خوا د بغلان ولایت د نهرین پولیسوالۍ کې هم تیره شپه طالبانو په حکومتي ځواکونو باندې حمله وکړه. درې تنه پولیسانی وژلي او لس کسان زخمیان شوي دي. یو حکومتي وایان ادعا وکړه چې طالبانو تیره ورځ یو محلي ملا امام چې د وژل شو پولیسو او عسکرو د جنازې لمونځونه پیدا کول ویشتلې او وژلی دی، خو طالبان لا په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. د کابل د ښار اوسیدونکي تفریحي پارکونو کې په زیات شمیر د پوډریانو او په نشه یي موادو د معتادانو د موجودیت نه تنګ شوي دي. یو شمیر کورنۍ چې د سیل او تفریح لپاره دغو پارکونو ته ځي وای چې د نارامه احساس کوي، ځکه چې په ماشومانو باندې د ناوړې اغېزې نه په ویره کې دي. د قزاقستان حکومت له افغانستان سره 3000 ټنه د خوراکي موادو وړیا مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایت تقریبا د 102 تاریخي آبداتو او آثارو د رغولو کار پیل شوی دی. د دایکندي ولایتي چارواکو ویلي چې طالبانو په لسګونو هغه ملکیان بیرته آزاد کړي دي چې څلور ورځې مخکې نیولي وو. افغانستان د چین او هند په مشرانو باندې غږ کړی دی چې خپل سرحدي اختلافات او شخړه د تفاهم او مذاکرات لارې حل او فصل کړي. دواړه دې د ښه ګاونډیتوب د روحیې پر اساس یو له بل سره تعامل وکړي. دا افغانستان د حکومت په مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یک شنبه پورس په کابل کې خپره شوې راغلي چې موږ له هند او چین دواړو سره دوستانه او تاریخي اړیکې لرو، د وروستیو سرحدینو خطو په اړه اندېښنه لرو. په بیانیه کې راغلي چې دا ډول پیښې نه د سیمې د امنیت په خیر دي او نه د نړیوالې سولې او سوکالۍ په خیر دي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر قصدن په روغتیایي کارکونکو او روغتیایي مرکزونو باندې د وسلوالو د حملو، خصوصا په هغو کارکونکو باندې چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د مخنیوي په خاطر مبارزه کوي، په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. په کابل کې د یو نما په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یک شنبه په ورځ په دې ارتباط خبره شوې ده راغلی دي. د مارچ په 11مه کله چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کورونا د کوډونو نړیواله اوبا اعلان کړه، مئی ته 3 پورې چې طالبانو او حکومت ترمنځ د ورځنۍ اوربان اعلان شو، په روغتیایي مرکزونو باندې د وسلوالو ډلو د قصدي او هدفي حملو په اړه معلومات راټول کړي دي. په رپورټ کې راغلي چې طالبان اوس هم په اطرافو کې روغتیایي کارکونکي تختی او برمته کوي. په دې رپورټ کې د حکومتي ځواکونو لخوا هم پر ملکیانو باندې د قصدي حملو په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. د یوناما په رپورټ کې 1500 پیښو ته اشاره شوې ده چې دې جملې نه 12 پیښې قصدي او هدفي وي. په رپورټ کې راغلي دي چې د ملکي وګړو ژوند باید په حالت کې خوندي. یوناما وایي چې دې ډول حملو هیڅ ډول جواز نه ني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په نړیواله کچه د کورونا د کوډنونس په بایو ویروس باندې دا وخت 8.2 میلیونه ناروغان اخته شوي دي چې دې جملې نه 2.2 میلیونه په متحده ایالاتو کې دي. له امریکا نه وروسته د کورونا د کوډنونس په بایو ناروغي باندې تر ټولو زیات ناروغان په برازیل او روسیې کې اخته شوي دي. په متحده ایالاتو کې د مړو شمیر 1,00,000 ته رسیدلی دی، خو په هند او پاکستان او بنگلادش کې هم د مثبتو پیښو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي او د ناروغانو د مړینې کچه هم لوړه شوې. له بلې خوا د امریکا د جمهور ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي مبارزې د ټیم شپږ غړي د کورونا د کوډنونس په بایو ناروغۍ باندې اخته شوي دي، او په جنوبي کوریا کې هم د کورونا د کوډنونس په بایو ناروغۍ 8 تازه پیښې ثبت شوي دي. دغه ساري ویروس اوس د چین په پایتخت بیجنګ کې هم خپور شوی دی. دا واشنگتن دی. د وکس آنلاین شبکې د ریپورت سره سم ممکن چې اوس برازیل د کورونا د کوډنونس اوبایي ناروغانو د تلفاتو په حساب له امریکا نه مخکې شي. د جمعې تر ماښامه پورې په برازیل کې د کورونا د کوډنونس په اوبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمیر له 1 میلیون نه لوړ شوی. جمهور رئیس جایر سولونارو لومړي سر کې د کورونا اوبایي ویروس یو موسمي فلو بللې وه. د کورونا ویروس په ډېره چټکۍ د برازیل په پرنفوسه ښار سان پاولو کې خپریږي. حکومت د زرهاو نو قبرونو په ایستلو باندې کار پیل کړی دی او د دغه کار لپاره د محبسونو قیدیان ګمارلي دي. د جمعې د ورځې پورې د کورونا د کوډنونو صوبایي ناروغۍ 15,001 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، او د رسمي ارقامو له مخې د مړو شمیر 8,09,450 ته ورسېده. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د پټېدو مرکزونه بمباري کړي دي. د ائتلاف په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د یکشنبه په ورځ په بغداد کې خپره شوې راغلي دي چې ائتلافي ځواکونو دغه حملې د عراق د حکومتي ځواکونو په ملتیا باندې سرته رسولې دي. که څه هم چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف تیر کال د جنگ نه وروسته په عراق کې داعش په خلاف خپله بشپړه کامیابي اعلان کړې وه، خو د خبري رپورټونو له مخې داعش اوس هم په اطرافو کې فعالیت کوي او هر ورځ په حکومتي هدفونو باندې حملې کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل انتخاباتي مبارزې په لړ کې د شنبه په ماښام د اوکلاهوما د ایالت د تولسا په ښار کې د خپلو طرفدارانو غونډې ته وینا وکړه، خو لهجه یې تنده او تیزه وه. د تشدد له ویرې او د کورونا د کوډنونس اوبایي ناروغۍ له ویرې ډېر کم خلک د ښاغلي ټرمپ د وینا د اورېدو لپاره راغلي وو. اکثره چوکۍ خالي پرتې وې. د اوکلاهوما ایالت د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتي مبارزې یو مهم مرکز ګڼل کیږي. هغه په 2018 میلادي کال کې په غوڅ اکثریت په دغه ایالت کې انتخابات ګټلي او دا ول بیا کوشش کوي، خو څارونکو وایي چې حالات اوس بدل شوي دي. هغه خپل طرفدارانو ته د جنگیالو او مړنو خطاب وکړ. ټرمپ دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن هم سخت وټکاو. هغه په خپل وینا کې چې څه کم 2 ساعته دوام وکړ جو بایدن یو رادیکال چپګرا وبالو. د امریکا د اریزونا په ایالت کې د ځنګلي ورونو د وژلو لپاره په زرهاو کسان ګمارل شوي دي. په دغه ایالت کې د سخت ګرمۍ له امله 2 ځایه په ځنګلونو کې ورونه لګېدلي دي. دا وخت برابر 216 کیلومتره مربع علاقه راګیر کړې ده. د شنبه تر ماښامه پورې دا ور یوازې 4% کنټرول شوی و. د نیویارک د جنوبي ضلع د منهاټن فدرالي څارنوال له جمهور رئیس ټرمپ او لوی څارنوال ویلیام بار سره له ټکر نه وروسته له خپلې دندې نه د ګوښه کېدو اعلان کړی دی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د شنبه په ماښام د برېټانیا د انګلند په جنوبي ښار ریډینګ کې د یو وسلوال سړي په حمله کې 3 کسان وژل شوي دي. پولیسو دغه مرګانې پیښه یو ټوریستي عمل بلل دی او وایي چې حمله کوونکي نیولې دی. صدر اعظم بوریس جانسن د دغه حمله غندنه کړې ده. د ریډینګ ښار لندن نه تقریبا 15 کیلومتره لرې په جنوب کې موقعیت لري. د حمله کوونکي د حمله د انګیزې په اړه تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویل شوي. په متحده ایالاتو کې نن د یکشنبه په ورځ د جون په 20مه د پلار ورځ لمانځل کیږي. هر کال د مور ورځ هم لمانځل کیږي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې افغانستان کې د کورونا د ویروس په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر 8,303 ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا د وزارت سرپرست ویلي دي اټکل دا دی چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي.
په دې حقله د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورټ را لګل.
د امنیت روغتیا وزارت د یک شنبه په ورځ په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس د 399 مثبتو پیښو د ثبت خبر ورک، چې ورسره په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د اخته شو کسانو شمیر 8000 او 8300 ته ورسید. د امنیت روغتیا وزارت مرستیال وایي نور لا تر کې ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې 12 تنه د کرونا د وایرس په ناروغۍ مړ شوي او 302 تنه نور له دغه ناروغۍ بیرته ښه شوي.
په تیرو 30 ساعتونو کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د یو زرو پیخو کرونا وایرس پیخو په اندازه معاینات شوي دي، چې غل جملې څخه 409 مثبت شوي دي، 402 بیا روغ شوي دي او د 12 شاوخوا کې اوپات شوي دي.
د امنیت روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په افغانستان کې د کرونا د وایرس پر ناروغۍ 1501 اتیا تنه مړ شوي او 8300 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي دي. د امنیت روغتیا وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې کوم اټکل چې د امنیت روغتیا وزارت کړی د خې چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر مخ په کمیدو دي.
ګمانه به زده مشه کې تعداد واقعات وایرس کرونا
اټکل داري چې د کرونا د وایرس مثبت پیښې داسې یو حالت رسیدلی چې ورو ورو د کمیدو په حال کړي او دا خلکو ته یو خپ پیغام او زیری دی. خو کوم څه چې موږ ورته اړتیا لرو دا دي خلکو چې تر دې مهاله موږ سره همکاري کړې ده، د امنیت روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي تر څو موږ په ټولنه کې د کرونا د وایرس ګرځیدل او حرکت تر کنټرول لاندې راولو
تحت کنټرول قرار داشته باشیم.
د امنیت روغتیا وزارت سرپرست نن د یک شنبه پورس د افغانستان سلیلي ولایتونو ته د یو سلاویا ټنو روغتیایي توکو د لیک په مناسبت جوړ شوی یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د امنیت روغتیا وزارت د مرسته شو پیسو او روغتیایي توکو د مصرف په برخه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
د امنیت روغتیا وزارت او په خپل شخصا زه او زموږ ټول همکاران دي تجمن دي چې ډیرو اړو خلکو ته دغه مرستو درسولو په برخه کې موږ ډیر شفاف او رانه سیستمونه رامسته کړی دي. نن تاسو ته د دې ډاډ درکوم چې امنیت روغتیا وزارت ته د بهرنۍ رسیدلو مرستو د هر قلم په اړه به نړیوالو همکارانو رسنیو او د افغانستان شریفو خلکو ته حساب او راپور ورکړو.
افغان حکومت د نړیوال ټولنې لخوا هم د ملي بودیجې څخه برابر شوي او یو ټن روغتیایي توکي نن شپاړس ولایتونو ته واستول او ټاکل شوي چې د دوشنبه په ورځ به اتو نورو ولایتونو ته سل ټنه نور روغتیایي توکي هم واستول شي. د غونډې ته په افغانستان کې د اسلامي همکارۍ د کانفرنس استازي حسین بوتوسالی په خپله وینا کې افغانان سره د اسلامي هیوادو د همکارۍ د ټولنې د مرستو او ملاتړ په باب ډاډ ورکړ او ویل چې د ټولو اسلامي هیوادو په استازیتوب دا ویل غواړي چې افغانستان یوازې نه دی.
کورونا یک پاندمی که بین المللی هست.
کرونا یو نړیواله وبا او یو ډیره جدي ناروغي ده. لومړنی او مهم تدبیر یې پر وړاندې دا دی چې خلک باید شعور ولري. دا دوه اساسي اصول د ټولو کورونو حفظ الصحه تامینېدل او د ټولو کورنۍ د غړو د لاسونو مینځل خورا مهم دي. ټولنیز فاصله ساتل خورا اهمیت لري او دا چې که مجبور نه یاست چې له کوره راووځئ نو په دې پړاو کې په کور کې پاتې کېدل ډیر ضرور دي.
بسیار مهم است.
هغه ویل چې په روغتون کې د بسترونو ظرفیت لوړول او ورته د امکاناتو برابرول مهم دي، خو تر ټولو مهم د ښاغلي بوتسالی پر وینا اساسي تدبیر باید د هر کور څخه ونیول شي. افغان حکومت وایي چې تر اوسه ورسره یو شمېر نړیوالو ادارو او هیوادونو د کرونا د وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې مالی او تخنیکی مرستې کړي. په دې مرستو کې د نړیوال بانک، آسیایي بانک، امریکا او اروپایي ټولنې مالی مرستې او د یو شمېر نورو هیوادو تخنیکي او طبي مرستې شامل دي.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نه
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ د مارچ د میاشتې نه وروسته خپل لومړی غونډه د اوکلاهوما د ایالت د تلسا ښار کې کړې ده. د کرونا د ویروس د خپرېدو نه وروسته دا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ لومړنۍ انتخاباتي غونډه وه. د آشنا تلویزیون راپورټ برېښنا عمرخیل لولي.
دا په تیرو څلور میاشتو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ لمړنۍ کمپاینی غونډه ده چې په اوکلاهوما ایالت کې په داسې حال کې ترسره شوه چې لا هم په هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله بندیزونه بشپړ نه دي نرم شوي. ټرمپ د غونډې ګډونوال مبارزین وبلل ځکه چې په وینا یې د کورونا وایرس د ویرې او خطر سربېره غونډې ته ورغلی و.
millions of lives
mong de millionuno kasano juand jgorale dai os haga waqt ra rasidale che iqtisad berta prani ju aw berta kart ulal shu berta kart lar shei
da gonde la paile da makhke de trump takinis team wel che da shpago campaign kaun ko de corona virus azmoyene musbat we ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس خطر ته چې د تولسا ښار روغتیایي چارواکو یې خبرداري ورکړای وو ډیر اهمیت ورنکړ.
لډیرو تیستونو سره ډیر خلک په وایرس سخته پیژندل کیږي، نو ما خپل خلکو ته وویل چې لطفاً تیستونه کم کړئ. موږ دومره تیستونه وکړل چې خلک نه پوهیږي څه روان دي. دغه لاس کلان هلک پزه کشوي هغه به 15 دقیقو کې خشي. آیا نو دا په زیاده؟
سپین مانه ژمنه کړې وای چې د اوکلاهوما ایالت په تولسا ښار کې د کمپاینی غونډې لپاره کابو 1 میلیون کسانو د ګډون د ټکټونو ترلاسه کولو غوښتنه کړې دي، خو د غونډې ځای چې د 19,000 کسانو لپاره جوړ شوی تشې څوکې پکې ډېرې تر سترګو کیږي. په دې غونډه کې ولسمشر په خپل سیال جو بایدن کلک لفظي بریدونه وکړل.
Joe Biden
د خپل ګوند مشر نه دی. جو بایدن یو کین اړخه رادیکال او یو بیچاره ګډاګی دی. زه فکر نه کوم چې هغه به پوهیږي چې څوک دی.
د ټاکنیز کمپاین په دې غونډه کې چې تر ډیره په کورنوي مسلو متمرکز وي، ترامپ د داعش د مشر ابوبکر البغدادي او د ایران د سپای پاسداران انقلاب مشر جنرال قاسم سلیمانی په وژلو ویار وکړ. هغه لږ تر لږه یو لزله چین یاد کړ چې اکثره یې د وبا په خپرولو او سوداګریزې جګړې کې ګرم وباله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. په اندونیزیا کې چې لا رسمي ادارې او دفترونه بیرته نه دي پرانستل شوي، د کورونا وبا د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. ډیر اندونیزیایان په بل هیواد کې د بیا مشت کېدو په تمه په خپلو خپلوانو باندې په داسې حال کې تکیه کوي چې هغوی په خپله د وبا له امله او د تجارتي کارونو د بندېدو له امله د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د امریکا خبريال ریندي وکسانا د انډونیزیا د جاوا په ایالت کې د مهاجرو په یوې مستقلې ټولنې کې د سوتنو افغان مهاجرو سره مرکه کړې دي. د آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
په انډونیزیا کې د افغان مهاجر نجیب الله اکبري او د کورنۍ ژوندۍ د قوت مولا صوبا څخه وړاندې هم لننګون سره مخو. اکبري په ایران کې زیږیدلی خو هلته ځان خوندي نه احساسو او اوس په اوګو سفر راوتلی دی. او د کابو 15 کال رئیس د انډونیزیا پلازمینا جاګارتا څخه شاوخوا 10 مایل لري په یو غرنۍ سیمه کې ژوند کوي.
د مهاجرینو لپاره هر وخت کرونا د وخت په شان دی. مونږ کار نشو کولای، سفر نشو کولای، مونږ له کورنۍ سره نشو لیدلای لکه د کرونا په وخت کې.
انډونیزیا د ملګرو ملتونو د 1955 کال د کډوالو د کنوانسیون غړیتوب نه لري او له همدې امله په دې هیواد کې مشت شاوخوا 14,000 کډوال د زده کړو او روزګار څخه بې برخې دي. ډېری کډوال په نورو هیوادونو کې پر خپل خپلوانو باندې تکیه کوي چې دوی ته د ژوند تیرولو لپاره پیسې ورولېږي. اکبر انوری وایي چې په نیوزیلند کې د هغه ورور د پیسو لیګل بند کړي ځکه چې د وبا ناروغي د هغه پر کار هم اغیز کړی.
ورور مې 15 میاشتې کېږي چې بیکاره دی. په دې ورځو کې هغه نورې پیسې نه لګي. زه په میاشت کې شاوخوا 215 ډالر مصرفوم. کرایا، خواړه، زه خورا معمولي خواړه خورم، خو مګر په دې فصل کې قیمتونه خورا لوړ شوي دي.
اکبر انوري په انډونیزیایي ژبه رواني خبرې کوي. هغه وایي دغه ژبه د کډوالو په یو روزنیز مرکز کې نورو کډوالو ته هم ورسته کوي، خو اوس چې د وبا له امله ټول صنفونه آنلاین مخې ته وړل کېږي، کډوال زده کوونکو لپاره آنلاین صنفونه اخیستل هم د ننګونو څخه ډک دي ځکه دوی قوي انټرنټ چې ډیر مصرف غواړي نه لري.
دوی له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي لکه د منابع یا سرچینو نشتوالی. زموږ ځینې ښوونکي خپل ګرځنده ټلیفون کاروي زمونږ ځنې زده کوونکي زمونږ آنلاین سنفونو کې ګډون نشي کولای ځکه چې دوی ډیټا یا انټرنیټ نه لري.
د زده کړې مرکزونه، د زده کړې برنامې، ماسکونه او د لاس پاکولو مایع د خیریه مؤسسو په مرسته برابروي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره وایي چې د دغو مهاجرو سره د مرستې بودیجه نه لري. په انډونیزیا کې له 4000 کډوالو څخه یوازې 1500 د یونیسیار لخوا کانادا او متحده ایالاتو ته لیږل شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د بارنۍ چارو د وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر د یو جګپوري دولتي هیئت په مشرۍ په ایران کې د افغانستان د مهاجرو پښتونزو د خبرو لپاره تهران ته تللې ده. د افغانستان د بارنۍ چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلی اتمر د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره په لیدو کتو کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل نه علاوه په نورو مسلو هم غږیدل دي. ممتاز بهیر د کابل نه راپور شاکړه ده.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویاند ګران هیواد د یک شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې افغان پلاوی په تهران کې له ایرانی چارواکو سره د لیدنې پر مهال له افغان کډوالو سره د ورستۍ او پیښو د تکرار پر مخنیوي او په دې برخه کې د حل اساسي لارو چارو پر موندلو ټینګار کړی دی. خغلی هیواد زیات کړ چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر لخپل ایرانی سیال جواد ظریف سره د لیدنې پر مهال دا ورسته یو دوه پیښو په تړاو چې پکې افغان کډوالو ته مرګ جوړ لاوخته د هر اړخیزو سیړنو لپاره د دواړو هیوادونو د ګډې کاري کمیټې پر جوړولو هوکړه کړې.
در جریان مجلس تفاهم صورت گرفت تا کمیته های کاری
د غونډې په جریان کې هوکړه وشوه ترڅو د دواړو هیوادونو ګډې کاري کمیټې د ورسته یو هغه پیښو په تړاو چې افغانانو ته له ایران سره په پوله کې او په ایران کې ورپېخې شوې وي هر اړخیز بحثونه وشي ترڅو د دغه پېخو عوامل وپیژندل شي، تحقیقات یې بشپړ شي او د مخنیوي لپاره هر اړخیز اقدامات تر سره او د حل لارې ولټول شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د دواړو خواو ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا او د کابل او تهران ترمنځ د جامع همکاریو لپاره د اسنادو او هوکړه لیکونو په تړاو لومړنی بحثونه وشول چې پر وینا یې په دې اړه به وروسته د ګډو کاري کمیټو لخوا نور اقدامات ترسره شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر په مشرۍ د غلوړ پوړې افغان پلاوی وروسته له هغې تهران ته تللی چې په دې وروستیو کې له ایران سره پر پوله په سین کې د لسګونو افغانانو د غرقېدو او د ایران په یستخار کې د افغان کډوالو د موټر د اور اخیستو پیښو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راوپارول. د روان جون میاشتې په پیل کې د ایران د یز په خار کې ایرانی پولیسو د افغان کډوالو پر موټر ډزې وکړې چې له عمله موټر اور واخیست او په کې سپاره درې افغان کډوال مړه او 15 نور ژوبل شول. تر دې مخکې هم د افغان چارواکو پر وینا د ایران افغانستان د سرحد په اوګدو کې ایرانی پولیسو شپږ سلویښت افغان کډوال د هریرود سیند ته ګزار کړل چې 12 تنه یې مړه شول، 18 لا هم ورک دي او 18 نور یې وژغورل شول. په عین حال کې د افغانستان ولسی جرګه ایران ته لتللي افغان پلاوی څخه غواړي ترڅو ایرانی چارواکي دې ته اړ کړي چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د چارو کمیسون رئیس هلمند امریکا غږ ته وویل چې ایران له افغان کډوالو سره په وروستیو دوو پیښو کې د بشري حقونو او کډوالۍ اړوند نړیوال منل شوي اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغه د دواړو خواوو ترمنځ د احتمالي لاسلیک شویو هوکړه لیکونو پر تطبیق ټینګار وکړ او ویویل
کله چې دوی راغلل ولسی جرګه خصوصا نړیوالو اړیکو کمیسیون چې نن بحث پرې درلود د دوی څخه جزئیات اخلو او د دوی نه پوښتنه کوو په همدا موارد کمیسیون ته راغواړو چې دوی څه وکړل او آینده کې څنګه کېږي. یعنی په دا معنا مونږ ډېر پروتوکولونه لرو اما تطبیق یا امپلیمنټیشن 10% هم نه وي او دا هیله لرو چې دغه یو څه نمایشي سفر نشي او څه چې وویل شول هماغه پروتوکولونه باید تطبیق شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې کابل او تهران باید له افغان کډوالو سره د وروستیو پیښو عاملین تشخیص او د قانون منګولو ته وسپاري. د دغه کمیسون د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس د بیولا فرهنګ امریکا غږ ته وویل
د افغانستان
له دولت او د ایران له دولت څخه موږ په مشخص ډول د دغو قضیو په تړاو د سیړنو او د قضیو د عاملینو د تشخیص غوښتنه کړي. هیله لرو چې ژر تر ژره دوی عاملین تشخیص کړي او د پیښې د قربانیانو حقونه باید تامین شي. په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په غبرګون کې تیرونه زرګونو افغانانو په واشنگتن ډی سی، لندن او د اروپا په ځینو نورو برخو کې د ایران ضد مظاهرې وکړې. تر دغو مظاهرو مخکې په کابل، ننګرهار، کندهار او هرات کې هم د ایران په ضد احتجاجونه وشول، چې په ترس کې ځینو مظاهره کوونکو د ایران د سفارت په دروازې باندې سور رنګ وشینده او د اعتراض په توګه یې د ایران د ولسمشر حسن روحانی او مذهبي مشر علي خامنئي تصویرونه او د ایران ملي بیرغ وسوځول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د چارو لپاره د دولت وزارت ویلي دی چې د سولې پر اوستو کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده او پاکستان باید صادقانه همکاري وکړي. موږ د پاکستان د نظامی او سیاسي چارو کارپو محمود شاه خان سره همدا مسله مطرح کړې ده. محمود شاه خان صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د پاکستان څه ډول صادقانه همکاري د دې سبب کېدای شي چې بین الافغاني خبرې شروع شي؟
بالکل جواب خیال دا سونه چې کښاله دا افغانستان کې پاکستان دا غنی او دا شوی او چې افغانستان کې امن پاکستان کې دا امن سره تعلق لري. نو په دې وجه باندې کوشش کې او جواب خیال اوس تر به پرمانه دا افغانستان د پرای یو خاص الچی یو کړی دی صادق صاحب او جواب خیال هغه دې سلسله کې
حالات مساعد دی خبر بشروع شی. ممشا خان صاحب،
بالکل بشروع شی مطابق دا شروع شي او بیا چې مختلف خلک دی هغه ته خپل فایده نو چته بلکې د افغانستان د لپاره شو شي جواب خیال هغه سره خبره ترې شروع شي.
یو بل خبره ده، د افغانستان د مشرانو د جرګې یو غړی ویلی دی چې د پاکستان د صداقت په برخه کې د نړیوالې ټولنې نظارت هم ډیر مهم دی. دې برخه کې څه وایي؟
افغانستان کې خبره ترې کیږي او کوم قوتونه دي سي ترمنځ چې دې ټول اخلاص سره په دې خبرو اترو کې دغه وخت دې ته نه ګوري چې زموږ نفع نقصان څه کې دی، په دې ته ګوري چې د افغانستان نفع نقصان څه کې دی. پاکستان فریق نه دی، دې ټول کار کې فریق چې کوم دی نو هغه طالبان دي، دلته د افغانستان حکومت دی، نور چې کوم قوتونه دي دا د هغې کارونه دي چې افغانستان
افغانستان کی سولے دیشی
چین دا پاکستان مشورہ اوری او آغا مدد تیار دی دا ټول ملکونو مفاد چوکوره لگا فرس کو ہندوستان چی کم دے آغی افغانستان کی امن نواری اغي افغانستان استقلال غواړي د پاکستان خلاف ایران ته وګوري نو اغي د یو خاص طبقه حمایت کوي په افغانستان کې.
او د روسي په حق لاسه نظر څه دي؟
ما به خل روس هم کې امن غواړي،
یعنی روس هم په افغانستان کې د یو باثباته حکومت دراتلو پلوي کوي. زیره مننه محمود شاه خان صاحب. دا آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ داسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.